دی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ستوري مشاهید ازادي رادیو پی یو استودیو څخه موزه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. د امریکا دفاع وزیر د افغانستان پر امنیتي وضعیت او نورو مسایلو د خبرو لپاره هندوستان ته ځي. د کابل ښار په افشارو کې ځانمرګ برید شوی. په دې اړه له سیمې څخه تازه معلومات درکوو. دا شان د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویندوی دفتر د سرپرست خبري کانفرنس جزئیات هم درسره شریکوو. د دې ساعت لومړۍ نیمایي خبري مطالبه ته او دویمه نیمایي نور بسته اونیز خپرونې ته ځانګړې شوې ده. خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کابل امنیه قوماندانۍ تاییدوي چې د کابل په پنځمې امنیتي حوزې پورې اړوند د افشارو په سیمه کې یوه انتحاري حمله شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ایران له لوري د نوي لر واټنه یا بلاستیک توغندي ازموینه ښیي چې له دغه هیواد سره اټومي موافقه د پوښتنې وړ ده. په جرمني کې نن پارلماني انتخابات ترسره کیږي او تمه ده چې د څلورم ځل لپاره د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل دغه انتخابات وګټي. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیه قومندانۍ د تاییدوي چې د کابل په پنځمې امنیتي حوزې پورې اړوند د افشارو په سیمه کې یوه انتحاري حمله شوې ده. د امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنو رئیس سالم زاهد ازادي راډیو ته وویل چې حمله انتحاري وه او له سیمې څخه د بهرنیو ځواکونو د موټرو د تېرېدو پر مهال شوې ده. نوموړي دا هم وویل چې دغه حمله د یو موټر په وسیله شوې ده او لومړني معلومات ښیي چې درې کسه پکې انټپیان شوي دي. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې له درې شپېتو زیات وسلوال وژل شوي دي. د دې وزارت په مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي چې دغه پوځي عملیات په تیرو 43 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې شوي چې له کبله یې 46 تنه وسلوال ټپیان شوي او 12 نور هم نیول شوي دي. دغه وزارت وایي په وژل شوو کې د داعش ډلې درې غړي هم شامل دي. د دفاع وزارت په حواله هم په دې موده کې 14 تصفیوي او 14 ځانګړي پوځي عملیات شوي دي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن سهار کندهار ته لاړ او په دې ولایت کې د لمریزې برېښنا پروژه پرانستله. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې دا برېښنا کوټ به چې لګښت یې 40 میلیونه ډالر دی او 10 میلیون ډالر د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې ورکړي. 10 میګاواټه برېښنا تولید کړي او له کبله به د کندهار د برېښنا محصول ټیټ شي. دغه پروژه به په 12 میاشتو کې بشپړه شي. له اجرایي رئیس سره د کندهار په سفر کې یو شمېر وزیران او د ملي شورا په دواړو جرګو کې د کندهار استاد زی ملګری دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا دفاع وزیر به سبا هند ته ولاړ شي او د دوه اړخیزو اړیکو سربیره به د افغانستان په اړه له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې جیمز میتس به د هند له صدراعظم نریندرا مودي او د هند له نوي دفاع وزیر سره خبرې وکړي. دا له هغه راوروسته چې 13 جنوري کې د ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې. هند ته د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي لومړنی سفر دی. د امریکا ولسمشر په 13 اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپلې ستراتیژۍ د اعلان په مهال له هند وغوښتل چې په افغانستان که خپل رول زیات کړي. پنتاګون وویل چې میتس به د امریکا لخوا په افغانستان کې د ډیموکراسۍ ثبات او امنیت او سوکالۍ لپاره د هند پراخ ونډه وستهي. هند تر اوسه له افغانستان سره شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ایران له لوري د نوي لر واټنه یا بلاستیک توغندي ازموینه ښیي چې له دغه هیواد سره اټومي موافقه د پوښتنې وړ ده او دا هیواد له شمالي کوریا سره جوړ راغلی دی. ټرمپ پرون ناوخته پر ټویټر لیکلي ایران تازه یو داسې بلاستیک توغندی وازموي چې اسرائیلو ته رسېدای شي. دوی همدارز له شمالي کوریا سره کار کوي. د دوی ترمنځ زیات جوړجاړی شته. ایران د امریکا له دې خبرداري سره سره چې توغندوی ازمیښت به له امریکا او نورو قدرتونو سره اټومي موافقه زیان منکړي بلاستیک توغندۍ وازمایه. د ایران دولتي تلویزیون په خورم شهر کې د دغه توغندۍ د ازمیخ تصویرونه خپاره کړل. ایران خپل دا توغندۍ تر دې وړاندې د جمعې په ورځ د سپتمبر په 22مه د تهران په یو پوځي پریډ کې ننداري ته وړاندې کړل. په جرمني کې نن پارلماني انتخابات ترسره کیږي او تمه ده چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به دغه تاریخي انتخابات د څلورم ځل لپاره وګټي. اټکل کیږي چې په دغو انتخاباتو کې چې د رایې ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شوي، له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره یو لرې اړخیز ګوند پارلمان ته لاره پیدا کړي. په نظر شمیرنو کې د میرکل محافظه کار ډیموکرات مسیحي ګوند او د سوسیال مسیحي اتحاد ډیر مخکې وو. که څه هم تېرونه له دغه ائتلاف څخه ملاتړ یو څه کمزورې شوی و، خو ویل کېږي چې د میرکل اتحاد به په سلو کې د څلور دېرشونه تر اووه دېرش پورې رایې وګټي. دا و د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که غواړئ دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. دا هم د خبرونې د یو شمېر مهمو مطالبو نوملړ. د امریکا دفاع وزیر د افغانستان پر امنیتي وضعیت او نورو مسایلو د خبرو لپاره هندوستان ته ځي. د کابل په افشارو سیمه کې ځانمرګ برید شوی. د دې پیښې جزئیات درکوو. ولسمشر مانی وایي د اصلاحاتو په برخه کې کارونه اغیزمن او بریالي دي.
با اصلاحات مشخص در عرصه های مختلف و اقدامات که انجام داد کمک کرد تا دنیا یک بار دیگر افغانستان را در محور توجه خود قرار بده.
خو په دې اړه افغان کارپوهان څه نظر لري؟
فساد په وړاندې د مبارزې خبره کیږي. صحیح ده چې د عدلي قضایي فساد په وړاندې د عدلي قضایي مرکز جوړ شو. ځینې فیصله چې څو دوه مامورین یې نیولي دي او یو څه عدلي قضایي ارګانونو حتی بندیخانې ته سپارلي دي، خو مهم کارونه پاتې دي.
د یو شمېر نورو راپورونو او مطالبو ترڅنګ نور بسته 19 پروګرام هم د خبرونې په نیمایي کې ځای لري. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. مننه چې ازادي رادیو ته غواګیاستو. سم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د امریکا دفاع وزیر د افغانستان پر امنیتي وضعیت او نورو مسلو د خبرو لپاره هندوستان ته ځي. د دواړو هیوادونو مشران به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه پر ګډو اندېښنو خبرې وکړي. تمدا جیمز ماتیس به په دې سفر کې له امریکا څخه د هند لخوا د جنگي جټ او بې پیلوټ الوتکو د رانیولو پر موافقه هم خبرې وکړي. صالح محمد صالح د فرانسې خبري اژانس په حواله راپور لري.
د امریکا دفاع وزیر د دوشنبه نا وخت هند ته رسیږي. په پام کې د جیمز ماتیس د هندستان له صدر اعظم نریندرا مودي او د هند له نوې ټاکل شوې دفاع وزیر سره وګوري. دا لکه چې ډونالد ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه ټاکل شوی اول وار دی چې د امریکا یو عالي رتبه مقام هند ته سفر کوي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان په یو اعلامیه کې ویلي د امریکا متحد ایالاتونو هند ته د یو ارزښتمن او با نفوذ شریک په سترګه ګوري چې مشترکې ګټې ورسره لري. د امریکا او هند د ستراتیژیک شراکت د بنسټ رئیس مکیش اګهی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هند صدر اعظم نریندرا مودي په جون میاشت کې په واشنگټن کې سره کتلی و او اوس هند ته د جماعت سفر د جوتوي چې په دواړو هیوادونو کې سیاسي رهبری ته دفاعي همکاري مهم لومړیتوب دی. دلی او واشنگټن د افغانستان په باب ګډې اندېښنې لري. د پتاسل کې د چې د امریکا ولسمشر د افغانستان او د آسیا د جنوب لپاره خپل نوې ستراتیژي 13 میلادي میاشت اعلان کړه چې له مخې به افغانستان ته د زورګونو تازه دمه سرتیرو لژلو ته زمينه برابر اسوه. د امریکا ولسمشر له هند څخه غوښتنه کړې چې په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره خپل همکاري زیاته کړي. په عین حال کې د نوي ډلی پر سرسخت رقیب پاکستان انتقاد کړی چې په خپل خاوره کې د بلوا عاملانو ته پناه ورکړې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي جیمز ماتیس په افغانستان له ډیموکراسۍ، ثبات، سوکالۍ او امن سره د هندوستان مهمه ونډه وستایي. هندوستان د بندونو، سړکونو او نورو تاسیساتو د جوړونې په برخه کې له افغانستان سره شاوخوا د $3 میلیارد په اندازه مرسته کړې ده. یوازې تیر میلادي کال یې له افغانستان سره د مرستو اندازه $1 میلیارد ته رسېدلې ده. ولسمشر ټرمپ هند د سیمې په امن او ثبات کې د ونډې اخیستو او د امریکا د پوځي تجهیزاتو د رانیولو له کبله ستایلی دی. تمه ده په دې سفر کې دفاع وزیر جیمز ماتیس هند وهڅوي چې د $15 میلیارد په ارزښت له امریکا څخه جنګي الوتکې رانیسي. یوې سرچینې ویلي په دې لړ کې به د هندوستان سمندري ځواکونو ته د بې پیلوټ الوتکو پر رانیولو هم خبري وسی. هندوستان ویلي لږ تر لږه سلو یو ماشینه جنگي الوتکو ته اړتیا لري څو د چین او پاکستان له هوایي قلمرو څخه د ورپیش خطر مقابله ورباندې وکړي.
بله مننه کو سالی سپ زما همکار سالی محمد سالی او چې د فرانسې خبری اژانس په حواله تاسو ته راپور وړاندې کړ. اوس هم راځو بل موضوع ته چې د کابل د امنیت قومندانې چارواکو تایید کړی چې د پنځم امنیتي او زیاړوند د افشارو په سیمه کې انتحاري حمله شوې ده. دغه موضوع زما همکار نسیم شفق سره لیده. شفق صاحب، د پیښې هدف څه و او تلفاتو شمیر او نور جزئیات څه دي؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د کابل امنیه قومندانۍ تایید کړه چې د کابل ښار د افشارو په سیمه کې چې پنځمې امنیتي حوزې پورې اړوند سیمه ده، دلته یوه انتحاري حمله شوې. د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس سالم زاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه انتحاري حمله د یو موټر په واسطه شوې او د ملي امنیت د تعلیمي مرکز ته نږدې او دغه راز په داسې حال کې شوې چې د بهرنیو ځواکونو وسایط له دې سیمې څخه د تیرېدو په حال کې وو. که څه هم ښاغلی زاید وویل چې په دغه پیښه کې تر اوسه چې دوی څومره معلومات لري، یوازې درې تنه ملکي وګړي ټپیان شوي، ولی ځینو عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې دوی لیدلی دي چې هلته نور تلفات هم و، یعنی یو شمېر کسان وژل شوي او د ټپیانو شمېر هم له دې څخه ډېر دی. ولی تر اوسه پورې په دې اړه د کابل امنیتي مسؤلینو دقیق شمېر نه دی څرګند کړی او عیني شاهدانو هم په دقیق ډول نه دی ویلي چې څومره کسان په دې کې وژل شوي دي. ولی عیني شاهدان دا هم وایي چې هلته د ملکي وګړو څو موټر هم زیانمن شوي دي. باید ووایم چې دغه انتحاري حمله په کابل ښار کې له څو ورځو نسبي آرامۍ څخه وروسته دغه حمله کیږي او په داسې حال کې کیږي چې په کابل ښار کې د محرم د میاشتې لپاره امنیتی تدابیر هم زیاد شوی دی او پا واتون او کوڅو کې د امنیتی ځواکونو شمیر هم زیاد شوی دی. تر اوسه بهرنۍ ځواکونو هم نه دی ویلي چې په دې پیښه کې دوی عسکرو ته هم مرګ ژوبله اوښتي کنه او د دې پیښې مسؤلیت هم تر اوسه پورې کومې ډلې نه دی اخیستی.
ډیره مننه کوو شفق صاحب. کور ودان دوستانو، زما همکار نسیم شفق چې د کابل د امنیت قومندانې د چارواکو په خبره چې نن د پنځم امنیتي حوزې اړوند د افشارو په سیمه کې انتحاري حمله شوې، دغه پړی تاسو ته جزئیات وړاندې کړل او ویل کېږي چې تر دې مهاله د لومړنیو معلوماتو له مخې په دغه چاودنه کې یا په دغه ځانمرګي برید کې درې تنه ټپیان شوي دي. نور جزئیات به په نورو خبري بلوټینونو کې تاسو ته وړاندې کړو.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rfeerl.org.
د تازه پیښو او نورو خبرونو لپاره تاسو کولی شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه هم تعقیب کړئ. ولته ګڼ شمېر نور مطالب هم ولولئ. اوس هم رازو اقتصادي خبرونو ته. له اقتصادي خبرونو وروسته نور مطالب هم لرو.
د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي ډېر ژر د کابل په بنحصار سیمه کې په نړیوالو معیارونو برابره د شیدو د پروسس یو فابریکه جوړیږي. د دغه وزارت د مالدارۍ او حیواني روغتیا د څانګې رئیس جهانګیر میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل دغه فابریکه په 24 ساعتونو کې د 6 ټنه شیدو د پروسس ظرفیت لري. خاغلی میاخیل وایي دوی هڅه کوي چې هیواد ته د بهرنیو شیدو د وارداتو مخه ونیسي. نوموړی وایي په دغه فابریکه کې به 3000 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د شیدو د پروسس دغه فابریکه د کرنې او مالداری وزارت لخوا د 12 میلیونو ډالرو په ارزښت جوړیږي. په شیرخان بندر کې په خپل وخت د افغان سوداګرو د صادراتي او وارداتي توکو د قانوني مراحل نه ترسره کېدو له امله د دغه بندر عواید کم شوي دي. د کندز د سوداګرۍ او صنایعو خونې عامل مدیر مسعود وحدت نن ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه سرګندونو ترڅنګ وویل چې د شیرخان بندر د ادارو ترمنځ د نه همغږۍ او بېلابېلو قوانینو له امله افغان سوداګر له زیاتو ستونزو او ناهیلۍ سره مخ دي. نوموړی وایي چې مخکې له دغه بندر څخه د افغان حکومت اواید په مراتب زیاتول. شیرخان بندر د هیواد له مهمو سوداګریزو بندرونو څخه دی چې د همدغه بندر له لارې د افغانستان او د منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ صادرات او واردات کیږي. او نن هم د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړې 1180 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 900 افغانۍ، د وریځې او درینی منای بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1160 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1460 او 1 لیتر ډیزل په 1560 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي، یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 60 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 18 افغانۍ او 15 پوله، او زر پاکستاني کلدار 609 افغانۍ.
ازادي رادیو تاسو کولای شئ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په همدې صفه واوري او د تازه پیښو او معلوماتو څخه ځان خبر کړئ. اوس هم یو نړیوال موضوع ته ورځو. په جرمني کې پارلماني انتخابات روان دي. له نن سهار څخه خلک د رایو صندوقونو ته روان دي. فرشته جلال زید موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې. د فرشته جانې، انتخابات څنګه روان دي هلته؟
مننه. نن په جرمني کې پارلماني انتخابات کیږي. د جرمني خلک نن سهار د رایو د مرکزونو پر خوا روان سو. د انتخاب دا انتخابات ډیر مهم بلل سوي، ځکه داسې ګڼل کیږي چې د دغه هیواد صدر اعظم انګیلا مرکل ته به د صدارت د بلې څلور کلنې دورې زمینه برابره کړي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل او د هغې عمده رقیب مارتین شولز پرون پر رای ورکوونکو غږ وکړ چې په پارلمان کې دي د ښي اړخ پاپولیست یا ولسي نظر پالونکي ګوند ته چې د جرمني لپاره بدیل نومیږي د ونډې د زیاتېدو مخنیوی وکړي. د انتخابات د دې لپاره مهم بلل سوي چې ښایي په جرمني کې د ښي اړخ دغه ګوند لپاره پارلمان ته د ورتګ زمینه برابره کړي، او دا به په اروپا کې د دوهمې نړیوالې جګړې تر پای ته رسېدو وروسته اول وار وي چې دغه پاپولیست ګوند د آلمان پارلمان ته لاره پیدا کوي. صدر اعظم انګیلا مرکل چې له تیرو دولس کلونو راهیسې په قدرت کې ده، د څلورمې دورې د ګټلو هڅې کوي. له دې سره متحد د بایرن سوسیال مسیحي ګوند د سیاسي ائتلاف دی چې دوی به په ګډه هڅه وکړي چې یو وار بیا د جرمني په پارلمان کې لوی اکثریت وګټي.
سرټکل کېږي چې څوک به دغه انتخابات وګټي.
و په نظر پښتنو کې داسې څرګنده سوې ده چې د جرمني د صدر اعظم سیاسي بلاک به تر اوسه پورې له 34% پورې ملاتړ درلودلی دی. په دې پسې بیا د سوسیال ډیموکراتانو ګوند دی چې د 21% او 22% ترمنځ ملاتړ ورسره دی. انګیلا مرکل پرون په برلین کې خپلو پلویانو ته وویل چې ډېر خلک به د انتخاباتو په وروستیو ګړیو کې پرېکړه کوي چې کوم لوري ته رایه ورکړي. نو له دې امله خپلو پلویانو ته یې وویل چې دا ضروری ده چې د هغو خلکو د جلب جذب هڅې جاري وساتي چې په وروستیو ګړیو کې پریکړه کوي، او تر اوسه یې لا پریکړه نه ده کړې چې کوم لوري ته به رایه ورکړي. د سوسیال ډیموکرات ګوند کاندید مارتین شولز هم مخکې دی، او هغه پر خپلو پلویانو غږ کړی دی چې د جرمني بدیل ښي اړخ پاپولیست دی هیڅ ته دی رای نه ورکوي. نو لا تر اوسه نه ده معلومه دقیقا، خو داسې ګڼل کیږي چې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل به له خپل سیاسي متحد سره د بایرن سوسیال ډیموکراتانو له اتحاد سره برای ترلاسه کړي.
ډیره مننه کوو فرشته جلالزی، کور ودان.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغان ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې په یوې خبری غونډه کې د حکومت د درې کلنو کړنو په اړه معلومات ورکړل. زموږ همکار اجمل تورمان چې دغه غونډه تعقیب کړې په سټوډیو کې را سره دی او جزئیات ورکوي. مهرباني تورمان صاحب.
بلې سر صاحب، تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو سره سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو وویل د افغان ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې د حکومت د درې کړنو په اړه معلومات ورکړل رسنیو ته او خبریالانو ته. البته شاه حسین مرتضوی په بیلابیلو برخو کې په دې موضوع په تفصیل سره وغږېدو. زه په مختصر ډول څو موارد تاسو یاد کړم چې د افغان حکومت په سیاسي بهرنی سیاست باندې او دغه شان اړیکو سره د نورو هیوادونو کاغه په سیاسي برخه کې دي که په ترانزیتي برخه کې اقتصادي برخه کې دي په دې اړه په تفصیل سره وغږیږو. په دې برخه کې افغان حکومت بریالی یاد کړه دغه شان انتخاباتو په برخه کې دی وغږیدل چې انتخابات هم کرا کرا د جوړېدو نیټه را نږدې کېږي او دغه چارې بریالۍ دي. پروسه تر اوسه پورې ډېره ښه روانه ده او دوی د مالي امکاناتو ډاډ هم ورکوي چې مالي امکانات په اړه هم خبرې شوي دي او یو څه مالي امکانات هم برابر شوي دي. د سولې په اړه دوی خبرې وکړي. د حکومت د په دې برخه کې لاسته راوړنه د هندو اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار سره سولې موضوع په خپلو لاسته راوړنو کې یاد کړه. دغه شان د امنیت په برخه کې دوی وویل چې په امنیتي برخه کې هم دوی د مخالفین د ځپلو برخه کې برلاسي دي او تر ډیره پورې دوی د نورو کلونو پرتله باندې په دې برخه کې مخته تللي دي. او دغه شان د فساد په اړه هم وویل چې د صدفات سره د مبارزې په وړاندې ستراتیژي هغه جوړه شوې ده او ان شاء الله چې دا موضوع به هم لکه څنګه چې پخوا هم په دې برخه کې کار شوی دی او پیګیری شوی دا موضوع تر دې وروسته به هم کیږي. ښاغلی مرتضوي د ځینو ستونزو یادونه هم کړه چې ستونزې شته خو کرار کرار به ان شاء الله چې دغه ستونزې د دوی په وینا چې لري کیږي.
بلې د بهرني سیاست په اړه تورمن صاحب په دې اړه هم خبرې وشوې چې دوی توانېدلې د نړیوالو پام افغانستان ته واړوي.
بله بله په دې اړه باندې خبرې وشوې چې د خصوصا د ولسمشر روسي سفر ته هم اشاره وکړه چې ولسمشر چې روسي سفر کې هم لاړو نه یوازې د امریکا بلکې د نورو بهرنیو هیوادونو پام هم ځان ته راوړل دی. ان شاء الله چې د افغانستان اړیکې به د نړۍ سره ورځ په ورځ باندې د دوی په وینا چې د ښکېدو په حال کې دي او حقیقي وي.
بله ډېره زیاته مننه تورمن صاحب. کور ودان په همدې موضوع تم کېږو دا چې افغان حکومت خپل حکومت ولای کې او یا هم د فساد سره په مبارزه کې یا هم بهرنی سیاست کې څومره بریالی وو. از مکمکار محمد حدیث پردیس هم زی هم دې موضوع په اړه د سیاسي چارو له کارپو بشیر عطیف سره خبرې کړې دي. د خبرې په وورو
یو مسله چې په سر کې باید لیا ده ونه وزي هغه داده چې د ملي وحدت حکومت لپاره د اصلاحاتو لپاره ځینې برنامه ځینې پروګرامونه جوړ کړي وو. یعنی هغه قدمونه چې دی خپل واخلي هغه په خپل ځی کې د قدر وردی په ځینو برخو کې خصوصا د بهرني سیاست په برخه کې یو څه لاسته راوړنې دي. ادونی وردی کم تر کمه دنیا په دې باندې پوه شوه. دنیا اوس اعتقاد لري چې د افغانستان جګړه د کوم ځینې سرچینه اخلي تکیږي او که چېرته څوک په افغانستان او سیمه کې د جګړې پای ته رسول غواړي باید په کومو اقداماتو لاس پورې کړي. خو په کورني سیاست کې هغه مسلې چې یادېږي تر ډېره بریده دومره اتفاقی ندی. مثال در رسنه‌ای په برخه کې د پرمختګ مسله یا دیدی زه دومره ډیر موافق نه یم. په دې برخه کې البته د کاغذ پر مخ دیني خبرې شوې دي. یوازې مونږ اطلاعات او تبې لاسرسي مسله تر اوسه پورې نه حل کړي او دولتي ارګانونه تر اوسه پورې رسنه‌ای ژورنالستانو ته هم ریپورټونه نه ورکوي. فساد په وړاندې د مبارزه خبره کیږي. سعید چې د عدلي او قضایي فساد په وړاندې د عدلي او قضایي مرکز جوړ شو ځینی پیسې لا چې تر دا مامورینه نیولې دي او یو څه عدلي او قضایي ارګانونو ته بندیخانه ته سپارلې دي. خو مهم کارونه پاتې دي. د کابل بانک مثلا هغه سلا انحاله ده.
بله عاطف صاحب یو بل موضوع چې د امنیت په برخه کې او همداراز د فقر د لمنځه وړلو په برخه کې تاسو ته بهتره معلومات کیږي چې لا هم د افغانستان څلويخ سلنه وګړي دوی د فقر د کرخې لاندې ژوند کوي او په تقریبا په شلو ولایتونو کې یعنی امنیتی مشکلات موجود دي. جنگ دوام لري. پښتنه مې دا کوله چې حکومت وایي په دې دواړو مواردو کې کارونه شوي دي. تاسو په دې برخه کې څومره رضایت لرئ؟
کله چې افغانستان نه د ناتو د قوتونو د وتلو مسله مطرح شوه په هغه وخت کې زمونږ نظر دا و چې دا یو داسې اقدام چې اقدام به هیڅ ښې پایلې نه لري. بهرني پوځونه په داسې حالاتو کې له افغانستان نه ووتل چې زمونږ امنیتي ځواکونه د لویو چیلنجونو سره مخامخ کړل. دې مسلې ته په کتو سره په امنیتي ډګر کې زه دولت ناکامه نه بولم خو بېوزلۍ سره فقر سره د مبارزې په برخه کې کیدای شي دا د شرایطو زیږنده هم وي او حکومت کې هم داسې منظم پلان نه و چې فقر او بېوزلۍ سره مبارزه وکړي. خلک نور هم بېوزلي شوي دي. فقر نور هم زیات شوی دی.
عاطف صاحب وروستۍ پوښتنه مې کوله که لنډې راته ځواب راکړئ چې ستاسو له نظره په کافي اندازه مشکلاتو ته هم تاسو اشاره وکړه او پرمختګونو ته هم دا دوه کاله چې د حکومت پاتې دي کم و زیات څه کول پکار دی چې بالاخره وضعیت پر سم لوري ولاړ شي او کوم ستونزې چې شته هغه حل شي؟
یو باید د امنیت په برخه کې د دنیا ټوله پاملرنه همدې ته راوګرځوي چې د افغانستان ټوله امنیت د کوم جنس ګواښېږي، چلنج کېږي، او بل د افغانستان د اقتصادي منابعو نه په ښې ګټې اخیستنې سره دلته فقر او بېوزلۍ سره د مبارزې یوه ستراتیژي جوړه شي او هغه په عمل کې پلی شي.
د سیاسي چارو کارپوه بشیر عاطف و چې زما همکار محمد حدیث پردیس ورسره مرکه کړې وه. اوس هم زه کونړ ته کونړ چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي سړکونه یې کنډو کپر دي او څو ځل ورسره ژمنه وشوې خو تر اوسه پرې د رغونې کار نه دی پیل شوی. دوی وایي کله چې په کونړ کې نړیوال ځواکونه موجود و هغه مهال یو شمېر وسلوالو طالبانو د سړک جوړولو مخالفت کولو، خو اوس هغوی هم ورته ډاډ ورکړی چې د بې رغونې او په ځانګړي ډول د سړکونو رغولو په وړاندې به ستونزه نه پیدا کوي. په دې اړه نور راپور له روحلا انوری سخاورو.
د چپیدری ولسوالۍ د وتلی کلی اوسیدونکي ملک مفاد خان ازادي راډیو ته وویل سرکونه ویجاړ شوی خو د رغولو غمی څوک نه خوري.
سرکونه زموږ کمال سابق سرنګو په ماغه حال دي دغه نه بهتر دي. یو وخت دولت په دې کې خامه کار وکړو خو هغه بیرته چې دولت دغه نه لاس واغستل بیرته د بارانونو او د اوبو په واسطه باندې دغه زړه حال نه بهتر شو. ټول شیلي
مولوی عبدالسلام جلال زیوی د سرک خرابوالی په وجه ناروغان هم روغتون او ډاکټر ته د رسیدو پارمان پلار کی مری.
نو سرک زمونږ د نش مطابق دی. هغه خلک چې هغه مریضان وی، زنانه وی، نارینه وی، هغه چې پم دغه سرک باندې تر چغسره را انتقالیږي او راځي هغه د مرګ حالت ته رسیدلی. نو د سرک په رابطه باندې تر اوسه پورې جشمونه ډیر شوی دي، تر اوسه پورې قسم کار نه دی شوی.
خلک وای کله چې په کونړ کې نړیوال ځواکونه موجود وو هغوی په ګڼو سرکونو کار پیل کړی وو. په کومو ځایونو کې چې د رغونې د چارو مخالفت نه کېده هلته سرکونه ورغول شو، او د چپې درې په ګډون په کومو ځایونو کې چې د آبادۍ چارو په وړاندې خنډونه موجود و هلته د سرکونو د رغونې کارونه بشپړ نه شول چې اوس یې له امله دوی ستونزې ګالي. ملک مفاد خان وایي دا ځلې وسلوالو طالبانو سره هم خبرې کړې او هغوی ډاډ ورکړی چې د بیا رغونې چارو په وړاندې به هیڅ ډول خنډ نه پیدا کوي، بلکې همکاري ته هم چمتو دي.
دلته خو په ټول افغانستان کې انقلابي شرایط دي، طالبانو مخالفت د دې سرک وکړو، په ماغه حساب باندې دولت د سرک نه لاس واخیست. بیا وروسته قومونو په دې کې خپل کوششونه او هلې ځلې وکړلې، خو بیا دولت دې خبرې ته اوبه د وخت تېرې. نو چې بیا دا کار موږ د دغه ورون سره سو کرتې د سپېدې باندې ناستې وو چې هغه ښې موخېګانې موږ د لاسه ورکړې. هغه په دې قانع دي چې واقعیت دی تنظیم موږ او دغه خلکو شریک دي، ضرورتونه مشکلات شریک دي. که د سرک د پاره دوري منځوري وشي نو ان شاء الله تعالی غي به مخالفت نه کوي ځکه چې هغه دا ګټه مشترکه ده.
د افغانستان د اجرایي رئیس مشاور او د چپې دري وسیدونکو حاجی نصر الله خان هم ازادي راډیو ته وویل دوی ل خپل لوري هم هڅې پیل کړي چې د چپې دري مانوګي ولسوالۍ او د نورستان ولایت ترمنځ غزیدلې سرک په پاخه او اساسي ډول جوړ شي.
چې دا سرک عمومي ده نو هغه د پخول امکان نورستان نو موجوده خو د پلونو او پلچکونه هغه د جن ضرورت لپاره خو برابر کړي. نو په دې رابطه خپل حل زر کړی دی خو نتیجه نه دا ورکړي.
په کونړ کې د ټولګټو چار رئیس انجنیر محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل له اسدآباد څخه د مانوګي ولسوالۍ تر اخیری سرحد پورې د سرک ترمیم او له هغې وروسته د چپې درې او د نورستان د واما ولسوالۍ ترمنځ د ټول سرک د رغولو سروې بشپړه شوې ده.
اسدآباد مانوګي سرک دی او بیا د مانوګي چپې درې سرک دی. د دې د ترمیم د یو بخش د دې پکیجونه مونږ ولید چې د تدارکات ته ولېږل د اندرا په اداري تدارکاتي مرحله کې دي. نو کله چې دغه تدارکاتي مرحله مخ په وړاندې لاړ شي او قرارداد وشي نو عملا به په همدغه ساحو کې ان شاء الله کار شروع شي. اسدآباد نه مانوګي پورې دا یو بخش دی چې د ترمیم پروژه ده، او د مانوګي نه تر چپې درې پورې دا بل بخش دی، دا اساسي پروژه ده او تیر کال د سروې شوی وه او ډیزاین مرحله هم تکمیل شوی. اوس په تدارکاتي یعنی قرارداد مرحله کې
د نورستان خلک هم د یاد سرک له کنډو کپر او خرابوالي شکایتونه کوي. هغوی سره هم د دغه سرک د جوړولو او ورته د بودیجې ځانګړي کولو په اړه غنی ژمنی شوی خو تر اوسه یو هم نه د عملی شوی. خلق د کړو ژمنو د عملی کېدو د پاره منتظر دي.
آزادی رادیو لوونه ترو
مرانه چې ازادي رادیو اوري دا نور مطالب تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم ولولې او هم وګورئ. اوس هم زموږ همکار حدیث پردي سټوډیو ته راغلی دی او نن په نور بست اونیس پروګرام کې په دې خبرې کوي چې میرمنو ته د تعلیم په برخه کې د خوښي د برخې انتخاب باید ورکړل شي. په دې برخه کې تاسو کولای شئ دوستانو چې خپلې پوښتنې او خبرې اترې هم له میلمنې څخه وکړئ. خو تر هغه وړاندې د مهمو خبرونو سرټکی به تاسو ته نوریاس نوري وړاندې کړي.
د کابل امنی قمندانۍ تاییدوي چې د کابل په پنځمې امنیتي حوزې پورې اړوند د افشارو په سیمه کې یوه انتحاري حمله شوې ده. د امنی قمندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنو رئیس سالم زاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله په داسې وخت کې شوې چې د بهرنیو ځواکونو د موټرو کاروان د تیرېدو په حال کې و. په حمله کې درې کسه ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بېلابېلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې له 3 زیات وسلوال وژل شوي. دفاع وزارت په حواله دغه عملیات په 14 ولایتونو کې تصفیوي او 14 نور هم ځانګړي عملیات دي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن سهار کندهار ته لاړ او په دې ولایت کې د لمریزې برېښنا پروژه پرانستله. له اجرایي رئیس سره د کندهار په سفر کې یو شمېر وزیران او د ملي شورا په دواړو جرګو کې د کندهار استازي ملګري دي. د امریکا دفاع وزیر به سبا هند ته ولاړ شي او د دوه اړخیزو اړیکو سربیره به د افغانستان په اړه له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی جیمز میتس به د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او د هند له نوي دفاع وزیر سره هم خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران له لوري د نوي لرواټن یا بلستیک توغندي آزموینه ښیي چې له دغه هیواد سره اټومي موافقه د پوښتنې وړ ده او د هیواد له شمالي کوریا سره جوړ راغلی دی. په جرمني کې نن پارلماني انتخابات ترسره کیږي او تمه ده چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به دغه تاریخي انتخابات د څلورم ځل لپاره وګټي.
شکسته سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر ده. نور بسته یا شکسته سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغلی د خبرونه در طبيع حمزه محمد حدیث پردیس د نیم ساعت په مخه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونه نن موضوع مو دا ده چې د تعلیم په برخه کې د خپل خوښ انتخاب څومره مهم دی او په مشخصه توګه په دې برخه کې میرمنې یا ښځې څومره دغه حق ته لاسرسی لري او کچیرته دې مسلې ته یعنی دغه حق ته لاسرسی ولري نو د دوی په ژوند څه تاثیر لرلی شي. په همدې مسله سره غږیږو. تاسو قدرمن اوریدونکي هم کولای شئ چې له موږ سره اړیکه ونیسئ. د اړیکو شمیرې مودي 0995 40 0 800 2 0 5 5 همدارس. په خبرونه کې مو میلمنې ته هم بلنه ورکړې ده. زموږ میلمنه ده ویدا احمد مدني فعاله او همداراز دی و انجمن مشري هم کوي. زموږ بلنه یې منلې. احمد صاحب خبرونه ته راغلي.
تشکر زنده باشه.
غواړم په پیل کې دا وپوښتم چې ستاسو له نظره د تعلیم په برخه کې د خپل خوښ انتخاب د یو ځوان لپاره څومره اهمیت لري او څه فکر کوي چې د دوی په ژوند څه تاثیر پرې خودلی شي؟
سلام به همه. به نظر ما هر چیز جوان باشه و یا پیر حق انتخاب باید داشته باشه در هر مسئله و تعلیم تربیت چون جز مخصوصا تعلیم مهمترین چیزی است که سرنوشت می سازه باید اینا حق داشته باشن کور انتخاب کنن. ولی در افغانستان متاسفانه معمولا نمیتونی کیر انتخاب کنی چون نظر به این که در کنکورا چی رقم انتخاب میشن یا یک مثلا حتی در بعضی از مناطق اصلا حق تحصیل ندارن یعنی مکاتب وجود نداره. به او خاطر حق تعلیم اکثریت مردم ما یک تعداد زیاد محروم هستند از یک تعلیم، نمیتونن که برن بدل خود مکتب بخوانن و بعد از او تحصیلات عالی داشته باشن. فقط اگر بسیار محدود مناطقی است که اگر مکتب هم باشه مخصوصا بر دخترها تا صنف 6 و یا 5 است که از او که بالاتر نمیتونن که تعلیم کنن. ولی معمولا به بچه‌ها یک چیزایی هست، ولی بعد از اینکه در هر منطقه ای که جنگ جریان داره و طالبان که مثلا یا مناطق جنگی هستند و اصلا مکتب وجود نداره که اونا بتونن به حساب آرام برن در مکتب و تعلیم کنن. و چیز دیگه هم که از افغانستان که متاسفانه سطح تعلیمی بسیار پایین است، چیزی که فارغینی که از مکتب فارغ میشن اونا نمیتونن که حتی نوشته و خوانده بتونن. گذشته ها ما بهتر بودیم، سطح تعلیمی بالاتر بود، ولی هر چقدر که جنگ در افغانستان زیاد شده رفت مخصوصا در طول این 14 سطح تعلیمی پایین آمده رفته.
او بخیست از خبر قطع کم میو بلا موضوع چی که دشت از همون سر مخشوی هستی، اکثر وقتونو که چی هغوی چی مثلا زوانان وی یا پا مختلف تعلیمی دگرونو که دوی زکری کوی لدوی سرش تاسو کل خبری کوی چی ام دی مسئله باندی عمومی باور داده چی مشران یا نور خ ولیشی دوی لپاره انتخابو کی تاسو خپل دې نظر سره څومره موافق یاستئ؟
بیشتر
او یعنی هدف ما ای بود که چقدر دیگرا باور عمومی است که اگر دیگرا انتخاب بکنه یا بزرگا چون وا تجربه دارن و خوب میتونن در این مورد تصمیم بگیره، با این نظر شما چقدر موافق است؟
خب شاید اونا یکی مشوره دادن از یک تصمیم گرفتن است. معمولا در افغانستان مشوره نمیتن تصمیم میگیرن بر آدم که باید حتما این رشته را بخونی ولو تو علاقه مند باشی ولو یک استعداد از او را داشته باشی. یا معمولا همی که از زیادتر به حساب تصمیم گیرنده هستن، ولی شاید در بعضی ها تاثیر گذار باشه، یعنی بتانن که اونا با اون تصمیمی که برشان گرفته میشه بهتر باشه. ولی چیزی که آل در افغانستان مشکل است، یکی خصوصت تعلیمی و تحصیلی بسیار پایین است. از طرف دیگه کسایی که فارغ میشن اینا زمینه کار ندارن، اینا اکثرا بیکار هستن. من مثلا با جوانای سرکار دارم یا دیدار داشتم که اینا میگن ما از حقوق فارغ شدیم، از اقتصاد فارغ شدیم یا تحصیلات بالا دارن، ولی بیکار هستن اکثرا، چون دولت یک برنامه منظم بر از اینا نداره که اینا را جذب کنه و در جای خوب اینا را برشان قرار بده.
احمد صاحب تاسو ته برتر ازو ورزو که چیرته اوریدون کی را سره بلی اوریدون کی را سره شته دی تخنیکی همکار ته وی چی؟
السلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی خبرونه ته خراغلی. بله مهربانی، لکم سینه ماڑی کنی ولی د خبرونه موضوع پاره را سره وغږیږي، کوم سوال هم لري؟
ران اورا ما ماڑی کې دی پکتیا ولا تعریف زده ول سلام نیول دی نن عبد الحق ده زما پختنه دی خورکه نه ده چې تاسو تعلیم تعلیم وایي چې تعلیم له تعلیم له تعلیم هو بالکل واقعي یقیني دی واقعي چې تعلیم وګه به دی ما چې یو سپایي سپیته چې تعلیم ورسې هغه کار ګوره روا دی هغه چې کار وکي روا دی چې کار تو وخوري. خو په نن سبا سره دی کې داسې تعلیم راغله چې معنی هغه منطقیږي پوهشي هغه به په رشوت منطقیږي هغه که داخلیږي په رشوت داخلیږي دغه تعلیم به کوم چې د ریاست عادي افغانستان افغانانو ورسېږي کومې کچې ته به لوړه شي.
ډېرو بخې کله پوښتنه دې لږ را ته واضح کې هدف دې
پښتنه مې دا ده خورکی نه چې د تعلیم خو افغانستان کې دی، تعلیم خو واقعیت دی چې دا خو تعلیم دې وشي ټول افغانان د دې ټول انسانان تعلیم حاصل کړي. خو پښتنه مې دا ده چې په افغانستان کې تعلیم مثال معلم که چېرته داخلیږي غنه رشوت اخیستل یو سوګر کا اپنا جوړوي پوه شي غنه رشوت اخیستل کېږي یوکرارېږي غنه رشوت اخیستل کې دا هغه د افغانستان د تعلیم سطحه به کوم ځای ته
وړي
پورې به دا هغه معاصره باید تمامه شي.
مننه عبدالحق، له پکتیا څخه اړیکه نیولې وه، د دوی پوښتنه ما هم یاداشت کړه او مېلمنې ورته به ځواب وایي. ورزو یو بل اورېدونکی راخلو، بفرمایئ ناس کجا تماس گرفتین؟ شنونده عزیز اگر صدای مرا میشنوین بفرمایین از کجا تماس گرفتین؟ استاسو بله استاسو غک منگاو رو مهربانی خبری اوکی. تلفون یو سم موقعیت انتخاب که آواز مسم نده، مهربانی
خا دوی خبرې نه کې ورزو یو بلاړی کرا اخلو قرمن اوریدونکو هر کله چې تماس نیسي نو مهرباني خبرې وکړي چې د نور اوریدونکو هغه هم په لاین کې دي چې ډیر انتظار پاتې شي مهرباني لکم زینه ماړی کني ولې
السلام علیکم پردیس تاسو سلام
وعلیکم السلام مهرباني خبرونه ته خرغلې مننه کور ودان دوی نظر مهم واورید ورزو یو بل اړیکه هم راخلو چې دوی له کوم سینه اړیکه نیولې او د خبروندې موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کی مهرباني لکم زینه ماړی کني ولید بله اورم تاسو غږ اورم مهرباني خبرون ته خراغ لې خبرې وکي خا فکر کوم دوی سره ماړی کا پریشوا ورزو یو بل اوریدونکو راخلو به فرمایئ چې نن دی عزیز از کجا تماس گرفتین
بله
صدای شما را ما میشنویم به برنامه خوش آمدین احمد صاحب یو دو اوریدونکو تاسو هم یو ویل پکتیا څخه اړیکه نیولې وه مشخص پوښتنه یې تاسو به مې یاداشت کړې وي د وویل چې که چېرته تعلیم خو هغه خپل فواید لري اما دا چې یو څوک تعلیم کوي بیا هغوی ته د کار زمینه نه مسایدېږي یا د رشوت موضوع دې مسئلې ته اشاره وکړه ویل چې مونږ کوم خواته روان یو مهرباني
این یک مشکل اساسی در افغانستان است به خاطر که من پیشترم یک اشاره رساندم که اگر کسایی از پانتونم فارغ میشن فارغین خوب و با استعدادم داریم اونا متاسفانه جوانایی هستند که بیکار میمانند و یک تعدادی هم مجبور هستند که تا افغانستان ترک میگن و میرن و اونا در آبا غرق میشن و جنایت در مقابلشان صورت میگیره فقط به نظر من یگانه راهی که ما میتونیم داشته باشیم در هر زمینه با داشتن اتو یک دولت که خودش فاسد است و ما کار میکنیم دفتر ما کار میکنه برای جمع‌آوری اسناد جنایتکاران یک تعداد زیاد از اینا دستشان به خون مردم آغشته است از اینا ما انتظار نداشته باشیم که اینا یک سیستم درست داشته باشن چی بر تعلیم تربیت چی به هر کار دیگه به اون خاطر فقط یگانه راه می است که ما باید متحدانه پیش بریم و بتانیم امی وضعیت تغییر بتیم یعنی منتظر از این نباشیم که بر ما کس دیگه بیایه مثل که دیدیم در طول از امی 14 سال امریکا در افغانستان آمد دیگه کشورها در افغانستان آمدن و در شروع هم اینا وقت که آمدن گفتن که ما مبارزه میکنیم علیه تروریسم مبارزه میکنیم به خاطر آوردن حقوق زن ولی ما میبینیم در طول امی 15 سال چقدر جنایت جریان داره هر روز هر انتحاری که میشه بیشترین قتل عام که میشه جوانای ماست مخصوصا تحصیل کرده های کشور ماست به او خاطر فقط یگانه راهی وجود داره در هر عرصه ما باید متحدانه خود ما تغییر بیاریم در این سیستم در غیر از او عزیز یک سیستم که فاسد باشه ما انتظار نداشته باشیم که بچه ما تحصیلات داشته باشه و او بیایه کار کنه یا دختر ما تحصیلات داشته باشه و او بیایه کار کنه فقط یگانه راه امیست
و اگه از موضوع زیاد دور نریم شما به مشکلات اشاره کردین اما فکر نمی کنین که یک مشکل ایم بوده میتونه وقتی که ما سر اهمیت انتخاب صحبت میکنیم که هر جوان شما برش اشاره کردین که انتخاب خود داشته باشه نه تنها جوان تمامی کسایی که در این جامعه زندگی میکنه در بعضی موارد یا در اکثر موارد جوانایی که در موارد مختلف تحصیل میکنه انتخابای میکنه که او سازگار به مو مثلا مارکت کار نداره و یک دلیل عمده بیکاری فکر نمیکنین که هم یک مسئله جدی است
یک دلیل شاید یکی از دلایل می باشه ولی اگه یک سیستم منظم داشته باشه دولت یک یک دورنما داشته باشه دولت و یک برنامه داشته باشه بر مردم خود و مخصوصا بر جوانا، من مطمئن استم کسی بیکار نمیمانه، چون به خاطر که معمول کسایی را میشناسم که در افغانستان چند رشته بسیار میگن ارزش داره و کار پیدا میشه برش، یکی حقوق میگن، یکی اقتصاد و یکی هم طب میگن، ولی من اکثریت را میشناسم که از طب فارغ شدن اونا کار ندارن. ولی از طرف دیگه ما مثلا در اکثریت جایا ما دکتر خوبی نداریم که مردم ما از بی دکتری و بی دوایی میمارن یا مجبور میشن که افغانستان ایلا کنن برن به کشورهای همسایه سفر کنن و دوجه بر تداوی خود برن، با یک ما یک دکتر داریم که فارغ شده و بیکار از دخانه، یا مثلا کس داریم که حقوق خوانده ولی بازم بیکار است که، چون اصلا یک سیستم منظم برمی جذب افراد وجود نداره، به او خاطر اکتداد بیکار میمانن. و آیره ما دیدیم هم تا زمانی که تو واسطه نداشته باشی و یک شناخت نداشته باشی تو نمیتونی که در این دولت داخل شوی، و اگر داخل هم شوی بعد از یک مدت یک تغییرات که وقتی که در وزارت آمد مثلا وزیر تغییر کرد، واضح است که از شروع تا مو پایین ترین نه تغییر میده.
بله احمد سیب تاسو برتر اگرزو قدر منوریدون کو ورزو یولنده دمراخلو برتر ازو بست.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لاره ده،
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید وی اعتدال فرصت ورته
راځي. تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
به هم ستړي مشایخ پرونه ته خراغلې ورزو یو څو اوریدون کې راخلو. قاری صاحب پښتون فکر کوم له فاریاب ولایت نه راسره ټلیفون کوي.
محمد اجازه پر دې سات السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او بونکو ته
علیکم سلام.
او تاسو د احمد سید احمد ته کوم نوم مې غلط کړ؟
ویدا احمد.
او واقعا دا شه موضوع متکل ده د ځوانانو د شوزو کا تعلیم یا د نور تعلیم کا خوري او کوروري تعلیم دې شش دی. مثال که څوک تعلیم لري، مثال دا شته لکه ژوندۍ چې څوک لري سواد نه لري دانش نه لري په نظر د حدیث هم لکه مل چی، او که خور تعلیم وکي د پلار په کور کې او د پلار او د مور د وژو بار نه ویني له د وژو بار نه او سواد لري نظافت لري، نو تر عمومي نظر به تیریزم باید وکړي چې خرافات او رواجات او انانه چې موږ لرو د خوندو پارسه کې تور پارسه کې دا دې چې نو کې کم شي ورکو به نشي کم بشي. د دې سیم پوښتنه دا ده چې تاسو چې تعلیم کوي اوس مو رښتیا انتخاب کړی یعنی تعلیم مو پای ته رسولی، او دې نور دې کوم رښتا خوښه وا. اوله پوښتنه مې دا ده، او دومره پوښتنه مې دا ده چې د پخوانی استادانو دې د پخوانی استادانو او د اوسنی استادانو په مابین کې توپیر څومره یې نه، او هغه خوند چې تعلیم کوي او بیا تعلیم د سیستم څخه پانان چې تعلیم کوي بیا تعلیم د سیستم څخه سوی استفاده کوي او هغه ته هم پیان چي شي.
بله مننه قاری صاحب کور ودان ساس پختنې مونږ یاداش کړی احمد صاحب جواب درته درکې ورزو یو بل اوریدون کې امرا خلو د دوی نظر او یک مشخصه پختنې درلودله دوی به هم وورو مهرباني لکم سینما اړی کني ولیدا.
سلام مینا درامکس پاتې چاوتا ته او قدرمن مینوانې او تاسو د ناس تخنیکر رامین جان کاکړ ته او درنو اوریدونکو ته اله کوم شیرو غو جوړوي.
علیکم سلام
لوردګو څخه کیم
خبرونه ته خرخلې لوردګونه مهرباني
مننه خوشاله اوسئ. زما نظر د تعلیم په حق کې د خپل انتخاب هغه که د ځوان لپاره وي او که د خوندو لپاره وي ډېر اړین دی، ځکه چې که چیرې یو ځوان په خپله خوښه پوهنځی ونه وایي نو د ډېرو ستونزو مشکل به مخ کېږي. هغه د وړ پوهنځی درسونه به پرې بوج وي او خوند به نه ورکوي، ځکه که چیرې یو ځوان او پېغله په خپله خوښه تعلیم وکړي او د خوښې پوهنځی ووایي نو ډېر په مینه او محبت به په اخلاص او صداقت او رښتینولۍ به په خپل مسلک کې دنده سرته رسوي او په غوړ پلانځي کې پاکستان نمری وړي او د قدر فیصدی او فیصدی به زیاته وي. دغه مې نظر دی.
ډیره مننه کورودان د دوی نظر دا و چې دوی هم تاکید کوو چې ټول باید انتخاب په برخه کې دوی حق لري او خپل انتخاب باید ولري. یو بل اوریدونکی هم راخلو بیا له دوی سره مو فکر کوم اړیکه پرې شوې ده. یو اوریدونکی بل هم راخلو بیا له خپل ملمنۍ سره بحث ته ادامه ورکوو. بفرمایئ شنوندې عزیز از کجا تماس گرفتین؟ صحبت بکنین. دوی سره مو اړیکه پرې شوه. په هر حال ویدا صاحب پښتنه قاری صاحب پښتون زنګ وهلی او د فاریاب نه تاسو به یادش کړي وي. په حقیقت کې دوی درې پښتنې لرلې. نو اول پښتنه دا وه چې تاسو نه شخصي پښتنه چې تاسو کوم پوهنځی خوښ و یا څه مو غوښتل چې وی وای او هماغه مسیر باندې لاړئ که نه. بله پښتنه یې دا وه چې هغه استادان او شاګردان چې له تعلیم نه سوء استفاده کوي تاسو ورته څه توصیه لري او یا پیغام مو څه ده؟ او یو بله پوښتنه یې درلوده، فکر کوم
تفاوت بین معلمین گذشته.
بله مهربانی.
خب من میخواستم وقتی که تصمیم گرفته بودم که رشته بخوانم یک رشته اجتماعیات هم میخواستم بخوانم که تانستم در رشته جامعه شناسی و فلسفه رو بخوانم و خوشبختانه از او رشته که خواندم تانستم که استفاده کنم و کاری که میکنم به او کار خود زیاد علاقه مند استم و به او یعنی به مو شوق میرم به کار خود انجام میتم. دیگه ای که من فکر میکنم واضح بین استادای حال و گذشته زیاد تفاوت های وجود داشته، چون هم چیزای خوب در گذشته بوده بین استادا هم چیزای خوب حال است. مثلا اون زمان استادا کمتر منابعی داشتن ولی حال استادای فعلی منابع زیادتر دارن. ولی مثلا سطح تحصیلی اون زمان قبل از جنگ بالاتر بود، چیزایی که ما از دیگران شنیدیم، ولی حال متاسفانه اگر سطح تحصیلی بسیار پایین شده با می 40 سال جنگ که ما در پیش روی داشتیم. دیگه توصیه ما بیشتر امیست که هر کسی که تحصیل میکنه از او استفاده سو نکنه، بیشتر کوشش کنه که بر مردم خود خدمت کنه، یعنی او رو در خدمت همون تحصیلات رو که داشته باشه در خدمت مردم خود قرار بده. فقط به خاطر از این تحصیل نداشته باشه که بخوای تنها به فکر از این باشه که من یک چوکی داشته باشم، بهترین مقام داشته باشم، یا چقدر عاید سالانه ما باشه یا پول باشه، تمام زندگیش همین نسازه. فقط بیشتر از نظر ما اولین فکرش همین بسازه که من چقدر میتونم به مردم خود خدمت کنم از این تحصیلاتی که دارم یا از این تعلیمی که کرده می و از این جای چی استاد پانتون است و چی محصله که است. یعنی تحصیلات را که تو میکنی باید برازو یک دید دورنما داشته باشی که من وقتی که فارغ میشم چی کارایی را میخواییم داشته باشم. بیشتر اگر اولین دورنمای آدم همی باشه که من بتانم با این تحصیلات خود به مردم خود خدمت کنم، بعد از اون میتانه که بدگه چیزا هم استرسی پیدا کنم.
بله احمد صاحب، شما به اشاره کردین به مشکلات و به مسائلی که هر جوان و هر کسی انتخاب و حق انتخاب داره. خوب است یک کم در مورد از این هم بگوین که پیامدهایش چی بوده میتونه اگر یک کسی به یک رشته علاقمند است و در یک بخش مشخص میخواه که تعلیم بکنه ولیکن سوق داده میشه به یک مسیر دیگه به اثر فشارها و دلایل مختلف، پیامدهای از او از نظر شما چی بوده میتونه؟
یک، خب من فکر نمیکنم با زور رشته که تو فارغ شوی بتانی به علاقه مندی به مو رشته کار شا پیش ببری، و دوم دیگه من در جریان درس و به او علاقه مندی، مثلا آدم علاقه مند مسائل اجتماعی می باشه بره ریاضیات انتخاب کنه، بسیار مشکل است که تو را پیش ببری، چون ذهنت همی آماده همیست که میده نمیتانم. وقتی که نمیتانم گفتی واضح است که رشته را نمیتانی که پیش ببری. با او خاطر مشکلات زیاد در زندگی می آید و دلسردی به وجود می آید. بیشتر با او علاقه مندی که باید درس بخونه کار کنه نمیتانه که چی کنه، و در آخر همیش پیش خود میگه اگه من این رشته رو نمیخواندم، رشته که خودم خوش داشتم میخواندم و بهتر بود، من اینجا کار میافتم، من تو میکردم، من این کار رو میکردم، من این کار رو میکردم. بیشتر پیش خود یک منفی بافی هایی میداشته باشه.
بله. با شما پس بر میگردیم قدرمون آوریدون که در خبرونی پروسه برخکی و ورزو یو دو آوریدون که نور هم را اخلو دوی نظریات به واورو که مشخصه پختنه هم درلودله. بفرمایین شنونده عزیز از کجا تماس گرفتین؟ صدای شما را ما داریم.
الو سلام علیکم دوستان بخیر دوست مهمان محترم تانم بخیر
علیکم سلام بخیر باشین خوش آمدین به برنامه نامتان رو بگوین از کجا تماس گرفتین
بسکر سلامت باشین نام تقوا هست سلام تخلص میکنم از لایت غزینی باشین
خوش آمدین به برنامه بفرماین
سلامت باشین تشکر در رابطه با موضوع برنامه کنسان موضوع جالب و موضوع خوب انتخاب کردین میخوایم یک نظر بکنیم که امو یک جفت محکم گرفتن که های انتخاب ضرور است انتخاب مهم است انتخاب بگم به نظر ما هر شخص مکلفیت خود داره در هر ایسی که باشه در ایسی انتخاب باشه در ایسی باشه در ایسی کاری باشه یا هر ایسی که باشه به عموم اگر کسی کوشش بکنه که در اینجا از فامیل کنه از نظرات فامیل هم استفاده بکنه خوب است ولی انتخاب آدم میخواد داشته باشه از انتخاب کرده هدف رسیدن به هدف مهم است پشت کار مهم است که آدم پشت کار داشته باشه حالا بسیاری جوانا حتی از بسیاری کشورهای دنیا ماستری دارن بیکار هستن دلیلش فقط و فقط اینمی است که جوان ها متاسفانه هدف ندارن به هدف از اون خود عقب و بسیاری اگر بس بگویم که در هیچ متاسفانه متاسفانه بسیاری خواهرای ما این مشکل دارن که این مشکلات هستن و بیشتر چیز است اینا انتخابشان در رابطه با موضوعی کردن که فامیل با اونا هم ندارن ولی به نظر من اگر جوان خودش انتخاب بکنه سرست لیکن بیشتر خود انسان در حق انتخاب زندگی خود حق انتخاب خود داره بخاطر که
بله تشکر سوال مشخص خود نداشتین
خواهش میکنم تشکر من فقط یک سوال از امی مهمان محترمتون دارمی که بعد کتاب فعال مدنی هستم که در غزنی کار میکنیم و متاسفانه دخترای غزنی بسیار حقب مانده هستند دلیلش اینمی است که امی کارگرای بلند پای ما با اینا کار کردن نمیتونن مثلا وعده هایی که هستن میتن من از میمون بگم که چرا بعض وعده ها داده میشه بعض چیزها داده میشه با خانم ها با آقایان با بچه های جان با اختره جان لیکن در اون رستا کار نمیشه
بله. سال
مکتب هست اگر او به حساب وکیل مدافع هست اگر او هر
تشکر
برای زو کار نمیشه چرا بله. من از میمون تا نمی سوال دارم که چرا کار نمیکنن اینا
بله.
آیا فقط مهم همی است که آدم مثلا نام و شهرت برسونه به جای یا مهمی است که آدم کار بکنه چرا جوانا بیکار است من خود فعلا بله. بیکار هستم هدف من این است که شما به هر مثلا یک آدم ببخشید شما بر ما وقت بتین من بر شما بعض موضوعات میگم در
بسیار ببخشید بسیار کوتاه که وقت ما بیخی رو به اتمام است
درسته در ولایت غزنی از سال اول رئیس جمهور کرده تا به حال رئیس امور زنان بدل نشده یک رئیس امور زنان داره
بله.
دلیل چیست که خانم ها نمیتونن کار بکنن در هیچ چیزی
تشکر
من این سوال دارم که شما
تشکر.
فقط با مون نام و مشورت هستیم.
تشکر. خواهش میکنم. بخیر باشین. محمد صاحب خواهر ما
فقط من کوتاه برزی خواهر میگم که چیزی که تو درد داری من هم درد دارم چون من دولتی نیستم. من هیچ وقت هم وعده ندادیم. دولت معادت شست که وعده های سر خرمن میگن میتنمش ولی هیچ وقت او را عملی نمیکنن واضح است که در هیچ تنها غزنی نه که در اکثریت ولایات که ما سفر کردیم دیدیم نزدیکترین ولایاتی که به کابل است اینا کار نکردن نه بر زنا نه بر مردا و به هیچ جای فقط در زبان گفته شده و اونما تو که اگر وزارت امور زنا جور شده یا هر چیزی که جور شده بیشتر یک چیز سمبولیک از در افغانستان تا یک عملی کار کنن
بله در خبرونی روسی شیبی دی احمد صاحب که پلندو کی راته وایس چی مشکلات ته اشاره وش و په کافی اندازه ستاسو له نظر نتیجه گیری کی څه کول په کار دی چې بلاخره مونږ پر سم لوري ولاړ شو په دې برخه کې کوم ستونزې موجود دي هغه ته رسیدنه وشي
اولی که ما باید افغانستان نیاز به یک امنیت داره. اولین چیزی که اگر ما بتانیم از لحاظ تعلیمی پیشرفت کنه کشور ما، باید ما یک امنیت درست داشته باشیم. و دوم دیگه مسئله ای که زنان نصف نفوس افغانستان رو میسازن ولی اکثریت از اینا بیسواد است. تا زمانی که این قشر آگاه نشه، باسواد نشه، ما نمیتونیم که افغانستان پیشرفته داشته باشیم.
بله ډیر زیات مننه قدر منوریدون کو له تاسو هم مننه کوم چې تر دې دمه لمون سره وی زیناوریدون کو نظریات خپل درلودل پختنی هم مطرح کړی د زینو موچی اړی کې ځوابولای و نشوي ترې بخنه غواړو. زموږ خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارم. د خدای په امان.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @rferl.org.